د ورځې 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته، د طالبانو حکومت د دوهې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د 4مې غونډې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8مه په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 80,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا اس آی وی هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د پروګرام له پیله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمان د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یو پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیې د ناګورنا قرباغ د لنجبنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنا قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 ارمنان له دې سیمې وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ رادیو بندي شوی خبريالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادۍ رادیو د بیلاروسي څنګه خبريال اندري کوزنیچک وښودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست د میاشتې انتخابات بې اعتباره بللی دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه ځنګړی خبرونه وړاندې شي. ستاسو پام د لاندې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 8% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 2.9 لک کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو راغلي چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له غیر قانوني لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي، اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نشي پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان 12 سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیښته کوي، ځکه چې او په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که دلته ماته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغه ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 8% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 2.9 لک کډوال او پناهغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقوړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختیا له پخوا نه دي خوست زیات شوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. زما سوال نه خله چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. او دغه ځوانان هم کاشکې زموږ وطن کې امن، امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دته نه مجبورې دی چې خپل هېواد پرېږدي او په غیر قانوني لارو راشي.
اروپایي ټولنې کلې یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډو ترړو شعار ګرځېدلی دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکې میاشت پکې ټاکنې کیږي د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دي.
لوقالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه دی. ډبلیو ایف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې یو شمیر بېوزلې کورنۍ وایي چې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوې، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل میرمن چې د کابل ولایت اوسېدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزومه. حتی ورسېګانو ته مې پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نور د خوراک موادو نه بیخي ضعیف یم، بیخي چینه لرم، خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دي. پیغله د دیارلس کلنه سجیګیږي، غورځي سجیګیږي غورځي، هغې ته ډېره خفه یم. ډاکټر ته خو یې پوه نه شم، غوړ خلک راته وایي چې کلسیم کم ده. او نور د خسو نه او د خوراک مواد هیڅ شی هم نه لرم. نه خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچا 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه، او ورپسې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې په افغانستان کې د تروریستي حملو د پیل او څرنګوالي په اړه له څېړونکي او شنونکي حکمت اعظمي سره د ملالۍ بشیر مرکه خپریږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ځینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو پاکله وایي؟
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو اله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستی چې د هر څه پاک له د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي ترغه رښتیا راځي دروغو به کلی ورن کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه و هغه وختونو کې و. ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښایي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه اتل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې م کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان که یو دفعه از دروغ ویلي، بل دفعه که رښتیا خبره مو کړي، هغه نه قبرېږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پخه خپله پتیشه وهي. دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاسیږي کور کې بچونه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه بچ راځي چیک چیک بغږیږي چې ولا موبایل مې دسه لاس کې ده، فلان کې دار نه وخته بستان کې ته مې دا واخسته. نو نه پېږم چې دا خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خودونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا دې دې او کې دي خلکو ته او شته دې دوستان. دا اوس مثال پیژنم، مثال اوس چې ته وغواړه وایي صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره هم نشته. ته ورته په تمه یې غیرته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ورته ورکوم، دغه د سبا یې راوړم، سبا نه پسې بل سبا، بل سبا نه پسې، بل سبا لاړ شي، پسې لاړ شي. داسې نه وایي دغه مسلمان خو خوبي راسره کړې وه، ولې داسې کو؟ که نه علت سي عادت نه ځي، که نه دروغ خو د دوی عادت شوی. وای دروغجن سړی نه هیڅ کله د رښتیا پوښتنه مه کوه، یو بل دروغ درته وایي. کله غټېږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړی دي، ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته هم زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو، ښځه راځه دغه بل کره لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه زیر زیر وتښتېدل، خجالت شوم. دغسې یو رقم نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ما ته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره پرست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغ منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ول، سبا خپله افشا کیږي. دا خبره ډېره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نورې خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینې یو دسی چې مسخره چان دروغجن او یو چې هغه داسې دروغ وایي چې په هغې باندې ته یعنی یقین دې راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته دی. ملګری ډیر شته دی، دروغ ویونکي هم شته، رښتینی هم شته.
معمولا په کومو موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي، دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغې زیاتره وخت خریدي کړی ځان لپاره، واس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترینه پوښتنه وکړو، علن هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومه وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. خو چې کله هم د دننه پوښتنه کوو چې آیا دغه مو په څونه رانیولی دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې هم دروغ وایي، د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دې وکړه، هغه وایي او ما کړی دی. حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري، باور کوي چې هو دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی.
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت چې به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سپینه غاړه به وایه، په دغه شان دي په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و. یعنې ما ته به یې دروغ ویل، زه به هغه خوږ مجلس ما پریخستو، ملګری به مې پریخستو، کور ته به راتلم. چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا تا زه غوښتم له ما سره دې کارو نه، څو څو کره ته باندې هغې ما ته دغه شانتې دروغ به یې راته ویل. زه ویده هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی، یا ډوډۍ کړې ده، یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغجنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا په دې دروغو دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې په پسته خبرېدلو واقعا مونږ به هملته ما سنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخي وه، او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتا همداسې وو، دا ځینې ملګري عادتا همداسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو. چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوی وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت دی د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زه له خپل یو ملګري سره هم په پوهنتون په دوره کې مخامخ شوم، چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بنفس حافظ وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځینم چې دا واقع حقیقت لري یا نه. هغه وی چې شم نو خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړي بیا حتی تر دې پورې چې زما او د هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه. نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې زه پیسه دار یم پلار مې داسې شرکتونه لري حساب کتاب لري او فلان کې هیڅ شی نه وي موجود په منځ کې څه نه وي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستانو سره کینی هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه توقع کوي خو ته بیا په الن کې څه نه لري. ته یو چا ته وایه چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم پلار مې د دغه شانې او په منځ کې څه نه وي سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي نو ته به یې څه نه لرې نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون وویلو بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایسو مونږ چېرته خوځېدلی نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې له خوږو خپله مې له خوږو ما پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتباره شوم خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلې زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې نو مونږ به د ځان سره خجالته په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو پلار ته به څه جواب ورکوو مور ته به څه جواب ورکوو الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شول چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو یو کار کوو د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو کو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مونږ ګپ ورکوو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي دي. شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پریښي دي ځکه چې هغه سره دغه نه کوو ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغې ته دروغ ووایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو بل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنې ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني یو مجلس کې کښېني همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه د جدن لاس واخلي ځکه دغه کار هیڅ خې پایلې نه لري. پاینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هیڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغ نه لاس واخلي د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کیږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کیږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوکپوکي دی یا دوکباز دی یا چلباز.